د ژوند رنگونه. درنو دوستانو، د ژوند رنگونو په نننۍ خبرونه کې مو زه اجمل اند هر کله کوم. نن د خاورې په ارزښت او دا چې په کرنه او زراعت کې خاوره څومره مهمه ده او څه ارزښت لري په دې بحث کوو. بلمر سره د کابل پانتون د خاورې پیژندنې د ډپارټمنټ استاد پوهنمل مرحبا صاحبانی دی. خو تر هغې مخکې یادونه کوو چې ګڼو اوریدونکو موږ ته د خاورې اړوند او همدارنګه د کرنې اړوند له پرونه راهیسې پوښتنې راستولې دي.
دغه کومه خاوره چې دغه خوراک یا دغه سپینه مالګه غوندې نیسي، دغه څنګه کولی شو چې ورکه کړو؟
له ځمکې سره باید څه وسي چې ځمکه ښه حاصلخیزه شي او ښه حاصلات ورکړي؟
شګلنه خاوره یې، مټنه خاوره یې، سرشکه خاوره یې، کومه خاوره ورته مفیده ده او ښه کښت کول ته، ښه حاصل اخیستلو ته؟
زموږ مځکې چې دي نه مټینې دي او نه شګلینې دي، دا سرخکې خاورې دي، سرې دغه په ګډې دي خاورې، پستې دي، ډبره نه لري. خو دا مځکې چې دي دا غنم ډېر کمزوري غنم کوي.
دا او نورې پښتنې او د دې پښتنو جزئیات وروسته په مسلسل ډول باندې د کابل پانتون له استاد مرحبا صاحبانی سره شریکو. استاد را سره یو ځای شوی دی. پوهنمل صاحب، خپرونې ته ستړي مشئ، هرکلی مو کوو. وروسته به زه د اوریدونکو پښتنې در سره داسې ورو ورو شریکومه، خو له تاسو نه به یې له دې نه را پیل کړو چې په پیل کې خاوره په بیلابیلو مفهومونو کارول کېږي، خو دلته د موږ هدف ته نه هغه خاوره ده چې خلک پکې کار کله کوي، دغه څومره مهمه ده، څومره ارزښت لري، څه شی دی اصلا؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مننه قدرمنان صاحب، ځان خپل ور سره تاسو ته، ستاسو د ازادۍ رادیو ترنو همکاران ته او ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. او له دې هم مننه چې تاسو د افغانستان د بزګرانو یا د هغه طبقې چې واقعا ډېر زحمت کشه دي او عایدات یې ډېر کم دي، د هغې لپاره زحمت وباسئ او داسې ښې برنامې جوړوئ. انشاءالله چې د برنامې تر اخره پورې د موږ بعضې خبرې د بزګرانو دپاره غوره تمامې شي او د دوی په ګټه باندې تمامې شي. لومړی سر کې که خاوره تعریف کړو، یا د خاورې د تعریف او مفهوم په اکله باندې عمومي معلومات وړاندې کړو، تر څو چې د اوریدونکي په دې پوه شي چې خاوره د کومه شوې ده، څنګه منځته راځي او څنګه منځته راغلې ده. خاوره خو البته په عام مفهوم باندې لکه تاسو چې وویل، هغه ځای ته ویل کېږي، هغه مادې ته ویل کېږي چې په هغې کې نبات کرل کېږي. البته د دهقان دا کدی په ژبه باندې دا بیان کړي کې بیان نه کړي، خو په زړه کې هغه عمل چې دی کوي، هغه نیت چې دی، همدغه دی چې زه خاورې دې خاطر باندې استفاده کوم چې په کې مونه وات وده وکړي او د دې حاصلات ترلاسه کړم. خو د علمي لحاظ یاده چې خاوره څنګه منځته راغلې ده، یاده چې یو عام مفهوم د خاورې څه دی او علمي مفهوم څه دی، هغه دا چې خاوره د حقیقت کې د ډبرو څخه منځته راغلې ده. ډبرې جمع د ژوندۍ موجوداتو پاتې شونی دا تجزیه کیږي. البته په دې باندې طبیعي ده چې اقلیم تاثیر کوي، په دې باندې اتمن باید وخت تیر شي چې د خاوره تشکیل شي، په دې باندې لوړې ژورې تاثیر کوي او د دغه عواملو په نتیجه کې بالاخره خاوره د ډبرو څخه او د ژوندیو موجوداتو د بقایا او د تجزیه څخه ترلاسه کیږي، چې وروسته د هغې نه بیا پرې کې نبات وده او نمو کړلی شي. یعنې په لنډ ډول که ووایو، که چیرې دبر تجزیه نشي، خاور نشي تشکیل دلای، او کچیر خاور تشکیل نشي، په حقیقت کې نبات نشي نشونمو کړلای، واده نشي کړلای، نبات نشونمو کو تاسو کړلای، ځکه نبات یو مناسب بستر ته ضرورت لري. هغه بستر کې بل علاوه دي چې دای باید د دې ریشه فعالیت وکړي، ریشه نمو وکړي او د مختلفو منرالونو څخه استفاده وکړي، د اوبو څخه استفاده وکړي. د دې بر علاوه باید یعنی د نبات لپاره هغه ته اوبه مهیا کړل شي، او دغه چې کله چې ډبره په خاوره باندې تبدیل کړل شوله، تجزیه کړل شوله، زمینه یې دې لپاره مساعدېږي چې هغه ته په خاوره کې اوبه ذخیره کړل شي او په مورد زمان باندې نبات په واسطه باندې استفاده کړل شي چې هغه بیا بل اخره هغه تخنیکی موضوع ته اکلار شو چې نبات بیا بل اخره د دې اوبو او جمع کاربون ډای اکساید چې په هوا کې دی دې څخه په استفاده سره بیا ځان لپاره غذا جوړوي چې د غذا څخه هم د انسانان او حیوانات څخه استفاده کړل شي. نو په دې اساس باندې ویلای شو چې خاوره په حقیقت کې د ژوند سرچینه ده. که خاوره نه وي ژوند نشته، ځکه که خاوره نه وي نبات رشد ونه شي کولای، او کله چې نبات رشد ونه مونه نبات شتون ونه درلوده انسان اصلا هلته دیمانډ جی یا د انسان شتون ته سوال لاندې راځي، انسان قطعا ژوند نشي کولای. په دې اساس باندې خاوره موږ ویلای شو چې یوه طبیعي سرچینه ده، یوه طبیعي په حقیقت کې شتمني ده چې باید ډیره توجه ورته وشي. متاسفانه چې په افغانستان کې د موږ د بزګرانو اکثرا علمی کچې دې ټیټه ده، علمی معلومات دې ښه ټیټ دي. حتی
ما غوښتل هغه صاحبانی چې په همدې اړه وپوښتم چې په افغانستان کې موږ په کرنه کې دا سی په مجموعه کې تاسو خواتمند لستی په دې اړه تحقیقات کړی دي، په نور نړۍ کې او په افغانستان کې د زراعت او کرنې په برخه کې له خاورې سره چلند څه ډول ارزوي؟
خو د ما اصلا هدف دغه و چې موږ بزګران اصلا خاورې ته توجه نه کوي. په نور نړۍ کې خاورې ته د یو داسې ماده په سترګه کتل کیږي چې دا په حقیقت کې ژوند یې منځ ته راوړی دی، او په افغانستان کې په دغه شکل باندې هغې ته توجه نه کیږي. مثلا د خاورې د دې لپاره چې موږ د خاورې څخه موثره اغېزمنه استفاده وکړو، باید هغه بعضی مدیریتي برنامه چې هغه ته لازمي دی هغه باید په کار باندې واچو. مثلا موږ په افغانستان کې د خاورې څخه دغه استفاده کوو چې نبات پکې تر بیا وروسته دی غینه د نبات حتی یو شاخه هم نه پرېږدي چې په ځمکه کې ولوي، در حالی کې چې د علمي لحاظ باید هغلته بیرته دغه د نبات په واسطه باندې د څه عناصر اخیستل شوي او څه عناصر بیرته خاورې ته ورعلاوه کړل شي، ځکه د خاورې څخه دومره عناصر واخیستل شي کبیره نه په خاوره کې نور هغه عناصر نه پاتې کېږي بل نبات پرې کې رشد نمو وکړي. او اساسي علت یې دغه دی چې په افغانستان کې حاصلات کمیږي، علت یې دغه دی چې خاورې توجه نه کوي، خاورې ته هغه څومره اندازه باندې دغه څخه برداشت کېږي په هغه اندازه یا دغه حتی نیمه یې چکر شي په ډېره کمه فیصدي هم دوباره هغې ته بیرته هغه عضوي مواد ریسایکل کېږي. نه
د خاورې پاړه باندې به وړاندې پونمل سب د تاسو بیلابیل معلومات اخلو، خو راځي چې د څو اوریدونکو پیغامونه واورو په پرلپسې ډول. تاسو کولای شئ ځینې پوښتنې ځان سره یاداشت کړئ چې وروسته درته اسانه وي چې بیرته پی راوګرځي، ممکنه ده پونمل سب؟
بله.
نو څو پښتنو ته ورزو او له هغې نه وروسته بیرته په هنمل صاحب صاحبانی ته راګرځو جزئیات نه اورو. دا پښتنې مکتاز موږ اوریدونکو راستولي
د ازادي راډیو کارکونکو، او کم د زراعت په بحث کې کوم یل ملرو و ټول اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. زیز مطلع د هلمند ولایت د مرجی ورسوري اوسیدونکو یم. زیو دا پښتنه جن لرم چې دا کومه خاوره د حاصل لپاره مفیده ده، او شګلنه خاوره، مټنه خاوره، یا سرشکه خاوره، کومه خاوره ورته مفیده ده او شکه شکول ته شته حاصل اخیستل ته؟
زه هم د دې موضوع په تړاو یو ته پښتنه لرم. لمړی د خاورې عمده ستونزې کدل ته وایي، او دوهمه پوښتنه مې د خاورې د جوړښت پروسه که دې بوره کې لږ ته معلومات موږ ته راکړي ستاسو د ځواب په هیله یو.
سلامونه د ازادي راډیو محترمو میلمنو کارکوونکو اوریدونکو ته. تاسو د زراعت د برخې د میلمه سازما دا غوښتنه ده چې د مځکې او سا پرته تشریح کړي چې کم ډول او کم رنګ مځکه کم ډول میوه کوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه حافظ عبدالوجیم د هلمند. لازمون منطقه چې د زکه داسې سرخا کوته اکثر کم د سرخا کنه، نو د لازمون منطقه دا دغه درختی جن جن درختی کی جن جن نکي وسيبان دي ګلانو کی سيبان نشي دا وسمر وسران ول په بحث کې انور سر دالو دا غشانم نکي دا او نور انګورو دا شان لکه چې دا صدغه په بکشي کې دي مر سر نو سره خلاصې دوا غواړي 600 نو ما دا پیغام دی هم راتوسته سره.
السلام علیکم جزایر روی کارکوان که به دنگ کرد ولی سلام نمیکنی احترامات ولی تو ما خدای دیوکس جلو رو باید سخت مشکل بنی دیموگا نزک اتولا سعینه دستی چیپ کی وکارو کماسیلات کی وکارو سوز برو بارد کی یا اندوانا یا لوبی یا بل دستی مثال خطاکای داغ شی بخنه کی دستی سنگ وکارو باران پی وسی نزک بیک لکس نور بخنه رخیزی نو کوم دې معلومات را کوسې چې چلو سره وکړې څنګه کوډې راغټې مې رباني به می زاورې دم ز دې ګرول اسماعیلیمه دې دا معلومات را کوډې راغټې مې رباني به دي
دا ذاتي رادیو محترم ټول کارکونکو ته او درنو ټول اوریدونکو ته سردار علي هم د کابل ولایت څخه تاسو نه زموږه پوښتنه وه چې دا خاوره چې دا په ټوله کې څو برخو باندې تقسیمیږي او آیا د کرنې لپاره دا ګرمو علاقو کې او سړو علاقو کې هم دا فرق کوي که څنګه؟ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه محراب الدین افغان یم د ګرمسیل سمې ځګه د تپریشي دغه انجینر صاحب ته وای چې دغه مزکه باندې چې موږ رومیان نال کو برکره وچیږي د دریم وا چې د رومیان یزدم په دې خاورې کې او خاورې هم خوږه ده مزکه هم خوږه ده او دغه رومیان دی پنجم دی دا چې شیردم برابر وچ وز دا بیا پریږم د دریم وا چې دا څه مشکل لري دغه په اړه باندې معلومات راکې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم ازادي رادیو اوسه خبر ده تاسو نه رادیو نه لاري څخه یا نو فیسبوک له لاري څخه سیم مش په دی باندې پوسو موږ زه خپل زابل ولایت شجو وسالي څخه خبر کوم موږ زګت دي نه مچینی دي او نه شګلینی دي دا سرخه کې خاورې دي سره دغه په ګډي دي خاورې پستی دي ډبره نه لري ودان زکسی دی دا غنم دیر کمزوری غنم کی اسی غنم نکی لکه کندار و علمان و فرا و حقا ولایتون نو دا دی وجه سدا مش خو کم کودون چی دی آقا یسمین انبار که یا تور انبار که دا ورکو نو لغو سرا هم دا غونه دا غنکی غنم دیر کم خیجه مو دا دی مانا معلومات باید را کلسی سیدت سمال وجه ده سکیسه ده اوزمج اولوسوالی سی ده یو شیلری لکه آوه سی ده وایو چیخه ده غنم هم دلتا ده نو میاش دوی تقریبا نمیاش دلتا کش ده ولاروی و کندار و علمان و غزاین خونو بیا وگرمه ده پینز میاش دیش پاش میاش که کش رسیری.
ډیره زیاته مننه له دې اوریدونکو نه وړاندې د ځینو نورو اوریدونکو پیغامونه لرو چې را اخلو به او خبرو به. په هنمل صاحب واکن چې اوریدونکو په ډیرو مسلو باندې نظرونه څرګند کړي دي موږ ترې د خاورې پاړه باندې پختلی و خو خیر د دوی بیچارهګانو ستونزې مختلف ستونزې دي او ځینې په یو ډول ربط لري ځینې نه لري. زه تاسو ته راستنېږم په کومو مسایلو باندې چې تاسو تبصره لرئ د دغه اوریدونکو پوښتنې مو واورېدي وروسته ځینې نورې پوښتنې هم درسره شریکوو. که په دې باندې څه ویل لرئ مهرباني وکړئ په ضمن کې هغه معلومات چې تاسو یې غواړئ له اوریدونکو سره شریک کړئ هغه مور سره مل کولای شي.
مننه قدرمنان صاحب ډیرو خو موضوعات دوستانو اشاره کړې وې او ما چې دغه موضوعات دوی واورېدل تر ډیره پورې تقریبا شباهتونه هم درلودل. اوس که چیرې داسې یو علمي بحث په دې باندې وشي احتمال ولري چې دوی دې پوه نه شي په دې مسلو باندې بهتر ده چې داسې معلومات وړاندې شي چې دوی د دې څخه عقلا یو اخذ وکړي شي.
د موږ هدف هم دا دی چې څومره ساده کیږي چې د موږ عام اوریدونکو ور باندې پوه شي.
بالکل کچری د لومنی اوریدونکو د سپتلا په نوم باندې مرجع څخه زنګ وایلی وو. دوی به ویلی وو چې ښه خاوره شګل نه خاوره ده کمچی نه خاوره ده چې حاصل د ریس خطرناک شي نبات کې وکړ شي او حاصل ترلاسه شي. د دې د پښتنې پاکله باندې باید ووایم چې په حقیقت کې خاوره د درې زرو څخه جوړه شوې ده. د هغه دریو زرو څخه یو هم په بازار کې شګه ورته ویل کیږي، اما په عام کې ریګ ورته ویل کیږي. په دري کې هم پښتو په دواړو کې دا اصطلاح استفاده کیږي. بلان یو هغه زراتی چې البته د اندازې د لحاظ کې وخه یو دوی باندې دبل ډیر ورته جالب نه وي، خو خیر 0.015 نه ته 2 ملي متره قطر لري، دې ته ریګ ویل کیږي، زرات یې ریګ ورته ویل کیږي. او یو بل ډیر کوچنی زراتی چې اصلا په سترګم کې د لیدلو امکان یې نشته، دی په دې معنی چې د 0.002 ملي متر څخه کوچنی زری دی، دغه ضرورت د کلی ضرورت وین کیږي. کچېری اریږي ضرورت په خور کې ډیر شي، د معنی چې هغه خور لکه د دوس چې ویلې وا شګل نه خور، یو کچېری هغه کوچنی ضرورت ا کوچنی ضرورت په خور کې ډیر شي، دغه خور د خور په خطی ماچینه خور ځین کدی چې ویلې او درې مزره بیا د سیلټ په نامه ده چې د دې دوه ضرورت ترمنځ ده 0.002 ملي متر نه تر 0.015 ملي متر پورې د قطر دی اندازې ده. نو د زراعت له وځه کدوې ته وایم نه شګل نه خوره کده او نه ماچینه خوره کده، ښه خوره هغه ده چې هم د ریګ ضرورت ولري، هم د سیلټ ضرورت ولري، هم د کلی ضرورت ولري په یو مناسبه فیصده باندې. هغه خوره ته لوم خوره ویل کی، په دې معنی چې نه ډیر ریګي خوره باید ترجیح ورکړو چې په کار وکړو، یادښت کې چې ډیر ریګي باید د اصلاح لپاره یو کار وشي، د اصلاح لپاره کار یې ډیر سخت دی، فقط کې ډیر د اقتصادي لحاظه تقریبا یو ناممکن حالت دی. خو ممکن حالت بیا دا دی چې په هغه خاوره کې هیڅ شګل نه ده، هغه نباتات ورته انتخاب کو چې په همدغه خاورو کې د توافق او په اصلاح باندې د نمو قابلیت او توانایي لري. نو بنان موږ باید ترجیح ورکړو هغه خاورې ته چې نه ریګي خاوره وي، نه شګل نه خاوره، نه ماتینه خاوره، بلکې بین البین وي. هغه خاورې ته موږ لوم خاوره د زراعت لحاظ لوم خاوره ویل کیږي. بنان ان شاء الله چې د دوی ځواب اخستای وي چې نه شګل نه خاوره خاده د نبات لپاره او خواله پته کې ده، یو بدواله پته کې شګل نه خاورته چې کله وګور کړل شي درسته ده، د وګو نفوس په کې په زیات اندازه بیرته تبخیر ډیر زیات دی. په شګل نه خاوره کې مثلا عناصر نبات د شګل نه خاورې څخه نشي، ځکه عناصر باید په د کولایدو په شکل باندې یو ډیر کوچنی ذرات وي چې هغه تب خاوره کې دغه څخه عناصر آزاد شي، وګو کې البته معلوم کې سولوشن کې او دغه څخه بیا نبات استفاده وکړل شي. بلان هغه عناصر چې د نبات لپاره لازم دي په شکل نه خاوره کې نشي، او خواله د چې هغه ته اکسیجن په ډیر اسانۍ باندې ننوتلی شي، یعنی د نیمګړتیاو ترڅنګ دغه یو خواله هم لري. او دغه ترڅنګ بیا ماچینه خوره خپل مشکلات لري، هم مشکلات دي چې په هغه کې اکسیجن د نبات ریشو ته انتقال دلای نشي. د موږ بزګران متاسفانه به موضوع ته اصلا توجه نه کوي، قط عندي توجه نه کوي. د نبات ریشه هغه ته یو د ژوندۍ موجود یو برخه یو عضو ده، کنه ده اصلا دې توجه نه کوي، در حالي چې هغه نبات ولار په مخه ریشه باندې کریشن نه ویني، نبات نشته چې وبو دغه پوسټ باندې اسپي. او به ته هغه ریشه چې په خوره کې شتون لري هغه لپاره اکسیجن لازم دی، اند هوا اکسیجن بل اگر تولور شي کوم د څه چانت تولیدي یا د ریشې فعالیت په نتیجه کې مایکروګرامز مو فعالیت په نتیجه کې هغه بیرون تر وځي. اکسیجن د نبات تر ریشې لپاره داسې لازم دی، یا د کل کې د نبات لپاره داسې لازم دی کله انسان لپاره اکسیجن لازم دی. یعنی چې ری انسان یو د اکسیجن ونه شي خصلای د انسان ژوند د ګوخ نه شي، یعنی انسان دمنځتي طلب کیږي. ام دغه څه نبات هم د اکسیجن په ودري او اکسیجن په کم شي اتمن منفي تاثیرات پرې باندې کولای شي، پرې باندې ولای شي. په دې اساس باندې مرچینې خوره بیا مشکل لري چې غلط اکسیجن په ښه شکل باندې نفوذ نرواتل او ریشیت نشي رسیدلی، او په ښه شکل باندې نفوذ نشي کولای غلطه. اما خواله به په دې کې چې پرې کې عناصر شته چې نبات دغه څه استفاده وکړي، پرې کې مثلا او به په سختۍ کې نه لوځي، به بلته په سختۍ دغه څه تفکر کیږم. یعنی بعضی خوالی لري، بعضی بدوالی چې هم ټول بیان کړ. بنا ښه خوره هغه خوره ده چې اوس د ریګ اندازه ولري، اوس د سیلټ اندازه ولري، اوس د کلی اندازه ولري، او دغه خوره ته د زراعت لحاظ، د علمي لحاظ، د مسلکي لحاظ لوم خوره ویل کی. بنا لوم خوره باید ترجیح ورکړل شي. دا یو موضوع. او بل ملګری د خوره عمده ستونزې بیان کړې وي. د خاور عمده ستونزې په افغانستان کې، البته چې موضوع طبیعي ده چې موږ تاسو افغانانو پوښتنه کړې دي، د معنی چې افغانستان د خاور په اړه باید معلومات وړاندې کړل شي. د افغانستان خاورې اهکی خاورې دي، کلسیم کاربونیت اندازه پکې ډېره ده، او علت یې دا دی چې په افغانستان کې بارون نه کم دي، کله چې بارانونه کم شي هغه عناصر چې د خاورې د قلویت سبب کیږي د هغو اندازه په خاوره کې ډیریږي بنا خاوره قلوي کیږي. البته د قلویت تیزابیت ساکله بند باید ووایم چې که چیرې په یوه منطقه کې بارانونه ډیر وي هغه هر منطقه چې بارانونه په افغانستان کې دغسې خاورې نشته په افغانستان کې دغسې حالت نشته دی په یوه منطقه کې چې بارانونه ډیر وي بهر ته نږدې وي اغلتا بیا خاور تیزابی حالت نیست او هغه منطقه کې چې اغلتا بارون نه کم بیا هغه منطقه بیا قلوی حالت ځان ته نیست هغه عناصر چې د قلویت سبب کې چې کلسیم مګنیزیم پوتاشیم د یو بو پوسته باندې نه منځل کیږي په خاور کې پاتې کیږي کله چې په خاور کې پات شو یعنی د نبات ریشه ته محدوده پوره په خاور کې پاتې کیږي چې پات شو تبیید نبات یو اندازه مشکلات مستر وړي بلان د افغانستان د خاور اساسي ستونزه ده چې د افغانستان خاور قلوی خاصیت لري قلویت یې لوړ دی او ولایت مخه دل شو چې د باران اندازه کم ده کله چې باران اندازه کم شو دا مشکل من سره وړي د خاور د جوړښت تاکل ایم ویلو ان شاء الله چې هغه په مخکنی تفسیر کې به د دوی سوال حل شوی وي چې خاور په حقیقت کې د دبرو د تجزیه څخه من سره دي چې دغه ترڅنګ بیا د ژوندۍ موجودات او اکه نباتي کې حیوان دی کې انسان چې څه ژوندۍ موجودات مایکروګانزم په شمول باندې دا چې کله فعالیت کوي یا کله چې مرکیږي او بلخره تجزیه کیږي تجزیه په د خاور په عضوي مواد باندې بدلیږي ان شاء الله چې دوی سوال هم حل شوی وي او دریم سوال کې ویل شي چې کوم ډول او کوم رنګ ځمکه کوم ډول میوه ورکوي دغه پکله باندې بعد په عمومي توګه باندې اول دا ویایم چې د نبات لپاره اساسي شیان درې دي د نبات په رشد او د نمو لپاره چې بعد په پام کې ونیول شي هغه درې شیان دي اول په یک خاور دوهم یې به اقلیم دی او دریم یې به لوړې جوړې تاسو وګورئ مثلا په غره کې په هیڅ صورت باندې غنم نشي کولای ځکه لوړې جوړې دغه ته نبات هغه غنم ته په کافي اندازه په مناسب اندازه باندې اوبه نه رسیږي کرنیز عملیات هغه ته صحیح نشي اجرا کېدلای په دې باندې ته ورته نور د لول په اساس باندې طبیعي چې هغه توصل کمیږي لوړې جوړې په دې پورې مربوط شولې او بلې په جوړو کې معمولا د مال په اندازه ډیره وي ځکه په لوړو ځای کې چې کوم ځای کې مالګه شتون لري هغه چې د باران د اوبو په واسطه باندې ارمینځل کیږي د انتقالیږي هغه جوړو کې ځای کې کله جوړو کې ځای شي جوړو کې د مالګه اندازه بیخي ډیریږي تر کله وخت چې پیچم وي اندازه د مالګه په کله باندې وي پیچ البته مناسب اندازه بیا شپږنیم ته ونی پورې ده هغه د پیچ اندازه د 0.0 د 14 پورې مخکې د ما
پوهان مل سبزه په کتی وته قضا وکم که هم دا موضوع یو څه علمی دا او مشکله به چې ساده کلمات پیدا کړلای شي ورته خو بیا هم که ځینې مسائل په ولسی ژبه باندې تشریح کیږي ځینې کلمات منندوی بم یو زه فکر کوم چې ځینې اوریدونکي خایي په دې لکه وستاسو چې دی دغه یادونه وکړه دی پیچ د سره بستون زولری تاسو خپل کوشش وکئ ز پېګم چې یو څه بستون زمنه
او د خچېره دغه شی جواز اوس ورته فایم نه دا دوی ته پزین کې دا یو شی بل اخر په انده کې یو سوال پیدا کیږي چې دا شی وویل شو نو په دې باندې ولې مو سر خلاص نشو کوشش وشي بل برنامه غوړي ول شي
به خې سم
او تر دې کې ساده کوي نه تدې نو ساده کې دا لای نشي دا علمي موضوعات دي خو په خپل باندې اصلا دا اقینو تاسو کوي چې په ټول ټولنه کې د موږ افغانستان پانتونو کې د ګوتشمار پانتونو کې د خاورې ډیپارټمنټونه دي اره تخصصي ډیپارټمنټونه ډیر کم دي خو دا معنی چې طبيعت جامعه تم د خاورې پاک لوان دي د ترویج مامورین چې دي معلومات د خاورې کم دي دا مسایل شته دي موږ کوشش وکړو ان شاء الله چې
مهرباني وکړئ خبر ته مې دمو ورکړئ
او دوی چې ویلي کوم دا ولا کوم راځ دا لوړ جوړ مې وکړل بل اقلیم وکړل شو او دریم هم خوره وکړل شو اقلیم تقریبا 50% د نبات په واده باندې تاثیر لري نو په هر منطقه دا څنګه مثلا وګوره د قندار اقلیم د غزنی د اقلیم سره تفاوت لري په دې خاطر باندې د غلط انور او بیر سره توافق کړی یم په غزنی کې غرق کړی شي دا معلومات نه لرم چې غلط تولید ولري خو بس دوستانه مرید لري چې اته ورداګو لوګر دغه منطقو کې انار خلکو کړلی خو هغه اصل چې په قندار کې ورکوي هغه دلته نه ورکوي نو د مختلف نباتات مختلف اقلیم ته مختلف نباتات مختلف خاورو ته او مختلف نباتات مختلف لوړو جوړو ته ضرورت لري اړتیا لري او بنا بعد د دې ضرورتونه د علمي لحاظ وڅېړل شي او ست دغه نه بلګران ته ویل شي دا د مامورینو ترویج کار دی چې دا باید د بلګران سره شریک کړل شي او د موږ بزګرانو وړم باید اسونه کړی چې غنم په یو منطقه کې نشي دا ورته تمبوي او شلاوي چې اتمن دا غنم هغه ته تولید شي غنم نه تولیدل پښتنه وشي په منطقه کې وکتل شي یا د متخصصینو د کرنې څخه پښتنه وشي چې د ما خاوره د غنم نه کوي نو د دې لپاره بدیل څه شی دی؟ هغه بدیل ورته تجویز کړي او بدیل یې داسې هغوی نشي تجویز کېدلی چې سړی ووایي چې نو غنم نه کینو دا شی. هغه باید حتما خاورې وکتل شي، د خاورې خصوصیات وکتل شي. مثلا د خاورې په خصوصیاتو کې په دې خاوره کې عضوي مواد څومره دي، په دې خاوره کې د مالګې اندازه څومره ده، په ساده شکل باندې مالګې اندازه. نباتات هم یو مشخص مقدار مالګې ته ضرورت لري چې د رزق استفاده وکړي او خپل ژوند مخته بوزي لکه انسانان. اما که د اندازې څخه مالګه زیاته شول، هغه نبات لپاره زهري تمامیان نه، لکه د انسان لپاره ګردی فلشکي مثلا مختلف نور اعراض علائم پیږي کې من سره دي. نو په دې اساس باندې موږ مطلق نشو ویلای چې کوم ډول او کوم رنگ خاورې باید کوم نباتات لپاره استفاده کړل شي، بلکې د خاور خصوصیات باید په لابراتوار کې وکتل شي او وروسته د هغې نه د نبات اړتیاوې ورسره پرتله کړل شي. کله چې هغه ورسره پرتله کړل شي نو سلسله د هغې هغه نتیجه هم لاسته راتللی شي. خو په عموم کې هغه خاورې اوس د دو هغه عامه اصلاح باندې هغه خاورې چې تور رنګ لري د کرنې د لحاظه نسبت هغه خاورو ته چې سپین رنګ لري بهتر است. تور رنگ په دې بهتر دی چې د دې غیر خیو برداشت کی چې هغه خاور کې احتمال ولري چې عضوي مواد د په خاصه مثلا ډیر هغه تفاوت شي ته یې شي په اساس باندې ترجیح ورکول کی چې تور خاور څخه یا تور خاور ترجیح ورکول کی نسبت سپین خاور ته. معمولا سپین خاور ژر وچیږي اما کلاک وی مثلا کلسیم کاربونیت لري، کلسیم کاربونیت اندازه لوړوي، احتمال ولري چې گچ ولري، احتمال ولري چې مالګي ولري، چې دا خپل هم بر علاوه دي وچوالی نه نور مشکلات او سبب هم کیږي. نور مشکلات دا مثلا که چیرې کلسیم کاربونیت یا د افغانستان په خاورو کې چیرې دی پی کود علاوه کړل شي، احتمال ولري چې فاسفورس چې په دی پی کود کې دی د امونیم فاسفیت کې بیا هغه فاسفورس په خاوره کې نه کېږي، د نبات استفاده په خاوره کې شتون لري خو نبات دغه استفاده نشي کولای نسبیږي د نبات استفاده څخه وځي. دا د خاورو د ډول په اړه باندې و بل دوست پوښتنه کړې ده هلمند څخه، هم دا خبره کړې و چې سرخه کې خاورې دي، فکر کړم دا چې ویلي و چې سیب یو مڼې کوي او نور شیان نه کوي، دا هغه موضوع ده چې دا یو اصل دی د نباتاتو لپاره. بعض نباتات یو ډول خاور ته ضرورت لري، بعض نباتات بل ډول خاور ته ضرورت لري. هغه نباتات چې په یو خاور کې رشد نمو نه کوي لازم اند چې غته شاله شوت من هغه نبات وکړو. دغه معادل بل نبات مثلا که غنم په یو ځمکه کې حاصل نور کوي، ترجیح ورکړي چې غته جواري وکړل شي، جوار د خرڅ تل شي په یو ځ باندې غنم وخصل شي، حتمی ده چې یو څه مقدار پیسې د غیر څخه اضافه کړي، ځکه جوار هغه ته ډیر حاصل ورکوي. د جوار چې ډیر حاصل ورکړي هغه اضافه پیسې دی کولای شي چې نور د ژوند ضرورت غیر څخه پوره کړي.
مننه په هنمل صاحب. یو بل موضوع چې تاسو ورته په خپل خبرو کې اشاره وکړه، خو بیا هم څو اوریدونکو پوښتلې دي، د ما خپل شخصي تجربه هم داده چې دی یو عام کس په توګه یو اندازم ځکه دي چې مونږ ورته په خپل اصطلاح کې خورا ویل چې خورای کوله د غستې مالګي په څیر باندې سپین سپین شیان لپاسه په مزکر څرګندیدل. یو دوه وريدونکو ورته اندېخنې شریک کړي دي. تاسو د پیغامونو ووري لاغینه ورسته به مو تبصره ووري چې دوی وایي چې د غمزه کې چاره لري چې د کار لپاره برابر شي.
تاسو د میلمه څخه دغه پښتنه ده دا کومه خبره چې دا خوره کوي یا دا سپینه مارګه غونډې نسی، دا څنګه کوي چې چوره کو او د فصل لپاره خامه ده کو دا دې مارس پر کوم څه پوره معلومات راکې دا څنګه مې تاسو ته په واتس اپ کې پرې خو دا ته که سپینه کې شي دې زما کې سر او زما کا وچه شي ویني په تک سپینه شي لکه مارګه غونډې دا شی ونیسی.
د ازادي راډیو د کارکوونکو څخه مې دا هیله کیږي دا ځکه تروه ده نو په چش باندې سمې عکسونه مې هم درولېږل په چش باندې سم کو او کوم حاصل راکولای شي چې اوس یې باندې وکړو.
په انمل صاحب مرحبا صاحبانی دی دواړو اوریدونکو موږ تاکسون هم راستولی دی او د امزکه داسې ښکاری لکه ماغه خوره چې دوی وایي داسې سپین رنگونه ور باندې برسیرن ښکاری. اول دا څه شی دی او آیا څوک کولای شي ځکه داسې ډول امزکه زیاتی په ځانګړي توګه د ما تجربه خي چې جبې زار مزکو کې دا شیر ډیر کم ځای کې چې دا سي جبا غوندې و او بوبوي او ډیر زیمونه بو بیا هم د تاسو نه بواورو چې د دې کملار چاره شته دی چې د کار لپاره مناسب شي او آیا دا سي کم ځانګړي څه شته چې پکې وکړل شي
بالې دا خاورې تر ډیره پورې دې خاور مشکل مالګي دې پر خاورو کې د مالګو مختلف ډولونه دي اتمن په دې خاورې کې شتون لري او د دې د حل لار تر ټولو اسانه د حل لار دا چې د دې زمکو شاوخوا خندقونه وکندل شي یو لختي جوړ کړل شي مثلا کډری خوته وی کډو خوته وی کڅلور خوته وی او د دې بیا ورسره دې ښه د کاروندې ته د مکه ته او بو ورکړ شي په پوره اندازه باندې زیات او بو مثلا په مسلسل شکل باندې په هفته کې دوه واره بیا لري شي درې واره بیا لري شي غر قاب لري شي د شکلو بیا لري شي هغه مالګي چې کومېدي هغه ټول د دې او بو په واسطه باندې منځل کې هغه خندق ته ځي هغه د خندق لارم باید یو داسې ته برابر کړ شي چې نورو کاروندو نورو مزریو نورو ځای ته یا نورو خلک ته zarar ونه رسیږي دا چې څوره دی بیا لري شوله د بیا لري او ګلګولو په نتیجه کې دی هغه مالګي ناناسور منځل کېږي کله چې خپل منځل شول ورسته دی غیر خبیا مو کولای شو پلیدار نباتات پیګه کې وکړو مثلا پلیدار نباتات جمله څخه لکه شبدر یا شبتاله لکه مثلا باقلی لکه مشنگ لکه شوخال دغه لکه مای دغه ټول فقط کې پلیدار نباتات جمله لکه لوبیا د پلیدار نباتات جمله څخه دی دا پیګه کې وکړل شي کله چې رشنش ول یعنی دا سیو حالت ته ورسېدل چې انوزی هغه نو کړای یعنی چې ګول وکړي مشکل نشته خدای بل ته مرحله پورې چې ورسېږي یو ګول نمخ کې په شنه شکل باندې په مغه ځمکه چې قلب کړل شي ور علي وکړل شي دی او به تواصل خزین فشي او هغه ملګین ته په حقیقت کې دی وبو په واسطه باندې مزل شي فقط دلته یو باره کې شته چې کچېره دغه منطقي او به ملګین وي بیا دا مشکل نشي حل کېدلی کوشش باید وشي چې د داس اوغو څخه د ګلګول داس اوغو څخه استفاده وشي چې دغه مالګو مقدار کم وي د مالګو بیلانس یې په پام کې ونیول شي کله چې مالګو مقدار کم او علاوه وکړ شي بیا طبيعت اتمیر شي هغه عناصر یې منځل کې د مالګین توپ سبب شي ودي او هغه خوره به ان شاء الله
دغه د پلیدارو نباتاتو یادونه تاسو وکړه دا څمرسته کوي د دې پرخه کې او به خو تاسو ول چې او به مالګي وبنځي پلیدار نباتات پکې څ نور مواد ټکې او زویا مواد یا عناصر ورزیاتې
بله بله دقیقا کوم ول چې کله دغه هغه عناصر ومنځل شي د مانه چنته نو د عناصر او اندازه بیا ډیره کمه پاتې شول بیا پلیدار نباتات چې پکې وکړي هغه به تاسو خلک یې ملګري هغه چې اصل خزي ور شي بیا ورسته په انده چې نباتات کړه کې وکړل شي تبیل چې بیا د نباتات اصلم بیا لوړ وي او بر علاوه دینه چې اصل خزي ور وي دلته یو بل تخنیکی موضوع ده د غدې خاورې زنات یو دبل سره وزای کیږي یو ساختمان جوړوي یو کوچنی کوچنی ذره دغه لکه د میګیون ان شاء الله چې سره پوي وشو یا مګاتانه بعضی خلک ورته وایي
میګیون یا مګاتانه و
دغه مګاتانه چې هغه کوچنی کوچنی ساختمان د خاورې خرابو سیدان فقط کې د خاورې ساختمان دی خوابه طبيعي شکل باندې یعنی د خاور زرات یو دبل سيوداکي چې ساختمان جوړ کړی کچیر د خاور زرات یو دبل سيودای نشو لاغه درې زرات چې مخ یاد کړل یو دبل سيودای نشو ساختمان نن تنځي ساختمان چې مال سره نه بیرته د خاور اصل فیزي تسوال لاندې دی په خاور کې د مونږ فست تسوال لاندې دی او خاور داخله ته د اکسیجن نه نتل د تسوال لاندې دی نو دغه شنه سره چورته ویل کیږي یا دغه نباتات پلیدار نباتات چې په خوځمک تل کی او بیرته قلبکول کیږي یا اړول کیږي دا په حقیقت کې د خاور د ساختمان د بهبود سبب هم کیږي بل علاوه چې عضوي مواد یې ډیروي د خاور د ساختمان د بهبود سبب هم کیږي
ډیر زیاته مننه په منل سبب تاسو دی وبو د ترو وبو یادونه وکړه چې په دې شرط چې وب تروی نه وي د موږ یو شمیر اوریدونکو تاسو ته به د ورستې وچکالی معلومه ای په افغانستان کې ورستې وچکالی د دې سبب شو چې خلک د مزکی لتل نو برو باسي او په استلادي جوړو څاګانو برمو په وسیله باندې ځین اوریدونکو سره اندېښنه دا ده چې دغه اوبه چې مونږ یې د مځکې له تل نه راوباسو او په اصطلاح اوبه چې په ویالو کې راځي یا په رودونو کې راځي یا د سیل اوبه وي، هغه خو له خپل ځان سره ځینې مواد هم لري چې ګټورې د مځکې د تل اوبه، شاید مالګې او ځینې طبیعي عناصر ولري. څو اوریدونکو د دې په اړه باندې پوښتنه کړې ده چې دا اوبه په مځکه څه اغېز لري. د دوی پیغامونه اورو، بیرته تاسو ته راځو. بیا له تاسو اورو.
السلام علیکم، زه جان محمد هلمند ولایت څخه دا پیغام پرېږدم. مانا د تروې اوبه پر کښت باندې کوم اثر لري؟ مانا کمې توانونه دي، کمې پیدې دي، دغه معلومات راکړئ.
السلام علیکم، شایست بخیر است دادی رجوع همکاران و کارکون کو محترم یرمت سلامان و رانی کوم در میرمت سید مده پشتنه ده چی مش بالکه که در چوک لو رئیس وچکلی روانه ده اوز غط غط تان و چیجی نو پوهیج و بوی هم چی چه مشکل دی که محترم یرمت مش دقا پشتنه را جواب که دیرم یرمانی بایم. السلام علیکم.
متخصیص اپنیزم، سلام علیکم و رسیر موجوده هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ اوسېدونکي کې د زیاتو مشکلاتو سره مخامخ یو. اکثره مشکلات مو دا دي چې اوبه کمې دي، او بیا چې اوبه لرو هم د ځمکې لاندې اوبه دي مالګینې دي یا تروې دي. ځمکه مو هم اوس داسې ګرځېدلې لکه مالګه یا تروې دي. بیا هم موږ خلک مجبور یو، نو موږ خلک د ځمکې کاري هغه هم کم اندازه باندې حصول ورکوي. تقریبا موږ 15 جریبه 16 جریبه ځمکه لرو. دا وکړ موږ ته یو نیم خوروار دوه خوروار حاصل به له غنم نه راکوي، نو مصرف ته حد پاسه پر کوو، نو هېڅ دغه نه کوي، وعدونه مو نه کوي. نو د متخصص او څخه زموږ دغه پوښتنه ده چې دا څه په وکړو، دا څه رقم دی وصول کوي نه کوي؟ ایا د اوبو څخه اوبه زموږ څخه لیرې دي؟ ځمکې پر سر باندې اوبه نشته، تي اوبه نشته، د ځمکې لاندې اوبه دي، هغه هم تروې دي، نو وصول نه کوي. د دې څخه مو دا هیله ده چې موږ ته هغه طریقه یا هغه میتود راوښیي چې موږ د اوبو څخه کار واخلو تر څو پر موږ ځمکې ښه وصول راکړي.
پوهنمل صاحب، زه تاسو ته راځم. د دې اوریدونکو سوال دا دی چې د زیاتره په دې متمرکز دی چې د مځکې لاندې نه اوبه راوباسي او د مځکې زیانمنې کړي دي. آیا دا واقعیت دی؟ دا زیانمنولی شي نه شي؟ څه په خاوره باندې څه اغېز کوي؟ او بله پوښتنه مې دا ده، زه چې دا نن مې د دې اوریدونکو پیغامونه اورېدل د کرکلی په برخه کې او په دې برخه کې له کروندګرو سره ماسې چې تاسو ورته مخکې اشاره وکړله، تخصصي معلومات بیخي ډیر کم دي. ای په افغانستان کې داسې ادارې شته چې له دې عامو کروندګرو سره په تماس کې یو لږ تر لږه د دوی هغه ډېرې ابتدایي ستونزې چې په ډېرو کمو علمي معلوماتو باندې یا په کم بدلون باندې په هغه د کرکلی په طریقه کې حل کیږي دوی سره کومک وکړي؟ دوه پوښتنې. متاسفانه باید ووایو
چې داسې ادارې په افغانستان کې زړسوانده ادارې موږ نه لیدلې. اکثرا کارونه چې د نړیوالو ادارو مرستندوی ادارو کړي وو مخکې بعض ما لیدلې دي، دومره اشتباهات وو چې اصلا د علمي لحاظه زه ورته حیران وم چې دا څنګه منهج یو متخصص دی او بیرونی هیواد نه راغلی. په افغانستان کې خو به موږ ځان ملامت کړو چې معلومات هم کم دي. ما چې هغه ولیدل نو ما زه فکر کړم چې د خارج نه بغل سواد سړی هغه عادي بزګر غلی وي چې دغسې نو په حقیقت کې غیر علمي معلومات یا اشتباه معلومات یې سره ټول کړي دي او هغه دي افغانان ته وړاندې کوي. هم په دې خاطر باندې چې په افغانستان کې د خاورې پکله باندې معلومات هم کم دي او متخصصین هم ډېر کم دي، یا زدهکړیان یا محصلین یې چې د دې څخه فارغ شوي وي او ښه استعدادونه ولري هغه هم کم دي. نو ادارو متاسفانه د خاورې پکله باندې هغسې چې لازمه ده هغسې کار یې نه دی کړی. از چه لازمه ده د دست متخصصین نسخه و نمیگو همکاران شده دی ملگری شده دی یو چخه دست پوکتن ده کرده چه اغا دی دوی دی مغا اداره دی پرخط که دی نکنامه سبب شی. البته دی موگ اکثر نوستادان و همکاران حتی شایق دی دیم ندی چه دوی دی یو اقض احمد پکی واسل شی، فقط به دی خاطر بانده چه جامعه تی یو خیر سیدله یا اتمه یو همکاری و سکتی متاسفانه ده کار نده شود. نو دا به سایت سو وای چه نیده کرده چه دوی معلومات ندر لگدل، دوی واقعا دلسوزی نلری، دوی واقعا کم اهداف مخته وی. دا دوستانو چه پختنه کرده و بله یو ده خوشبختی زایده ده چه دی موگ اغا دی افغانان پلی بانده و سر خلاص شوی ده چه دی زمکی ده تل سخه و بار رایستل برالوه ده چه زمکلان ده و بو اندازه ډیره کمه کړې ده او بلاخره به دا زمان باندې وچیږي. دا هغه اوبه دي چې د څخه بعد انسان بیا د څښاک دی اوبه په شکل باندې د وروسته تصفیه څخه یا هم هغه لومړني ضرورتونه چې د انسان لپاره په کورنۍ کې ضرور دي هغې څخه استفاده ځکه هغه ته دومره اوبه نه مصرفېږي لکه کاربونډک چې مصرفېږي دا د اقتصادۍ دارې چې دوی په دې باندې پوه شوي دي چې دا مشکل دی طبیعي ده کله چې د دوه کېتل څخه اوبه رخېږي په هغې کې مختلفې مالګې وي چې هغه مثلا کلسیم کاربونیت مالګې دي مګنیسیم کاربونیت مالګې دي سودیم کاربونیت مالګې دي دا کله چې راوخېږي د اوبو سره یوځای او کاربون دی تورتل شي هغه اوبه طبیعي یو څه د نبات په واسطه باندې جذبېږي یو څه تبخیر کیږي او دا کله چې اوبه د منځ او تبخیر شوي او دا چې د نبات په واسطه باندې جذب شي نو څه جذب تبخیر کیږي تعرق کوي مثلا کله چې نبات په واسطه باندې جذب شي بیا اوس د غینه د نبات تعرق کوي نبات ساتي تعرق کوي د تعرق په شکل باندې کیږي او یو هم د ځمکې ساتخه د تبخیر په شکل باندې ځای کیږي بیا هغه مالګې خو طبیعي ده چې نشي تبخیر کېدلی هغه په ځمکه کې پاتې کیږي په هر ځل آبیارۍ کې په هر ځل اوبو لګولو کې که چیرې هغه د علمي لحاظ مثلا 0.2 د سیمنس مالګه په ځمکه کې علاوه کړل شي دا چې لس وارې شل وارې اوبه ورته ورکړل شي هغه حالت ته رسیږي چې هغه نورمال خوري چې اصلا مالګلتوب لري هغه په داس خور باندې بدلوي چې هغه بستی مالګې نه خوري نو دا چې کله دغه قلویات لکه دمو چې دوی زیات کړل البته مالګې نه یا مالګې قلویات دي دا چې په خوره کې ډیر شول نو خو بیا یو مشکل دا دی چې په دې خوره کې د اوسپنې اندازه مثلا کمه ده بعض عناصر د اندازې نه ډیریږي بعض عناصر بیا په هغه خاورو کې شتون نه لري مثلا معمولا د افغانستان په خاورو کې د اوسپنې اندازه ډیره کمه ده یا اصلا شته نه د جست اندازه کمه ده یا اصلا شته نه د میس اندازه کمه ده یا اصلا شته نه نو دغه عناصر هلته کمیږي او هغه عناصر چې نبات اصلا ضرورت نور نه ورته لري هغه ته په اندازه ډیریږي نبات چې مثلا ضرورت یو عنصر ته لري چون دغه عنصر غلظت په هغه خوره کې ډیر دی اصلا نبات خپل ارتیوم تی پوره کړی بیا هغه ځان ورمخه کوي چې زړه جذب شي نو په دې اساس باندې د مالګینو خوړو هغه اساسي مشکل په هغه ځمکو کې چې د ځمکلون د اوبو څخه حقیقت کې اوبو کیږي همدغه دی چې هغه ځمکلون د اوبو کې چې کوم نمکیات منحل دي راپورته کیږي او اوبه تبخیر کیږي او نبات په ورسه باندې مصرف کیږي مالګې هلته سره ټولیږي او بالاخره په مور زمان باندې د هغه خاورې په مالګې خاورې باندې بدلیږي نبات خپله زهري تمامیږي یو بل دوستم ویلي وو چې وچکالي دا توتان وچیږي نو خو طبیعي ده توت دی که انسان دی که ژوندی موجود دی اوبه ته ضرورت لري د اوبو اندازه چې پیکمه شوله خو حتمي ده چې باید هغه وچ شي هلته موږ لګیا یو هغه ته ځمکه لاندې اوبه چې دي هغه وچوو او هلته بیا وایي چې نبات دي موږ نه اوبه هم رسکونه غواړي په هغه وخت ته باید دا ووایي چې ته ځمکه لاندې اوبه غني کړې هغه چې ډېرې شو بیا احتمال ولري چې نبات بیا دومره زیات اوبو ته ضرورت ونه لري ساته مثلا د تحت لرزي اوبو سر لوړه شي او نبات مثلا وکړلی شي د هغې څخه بیا استفاده وکړي
مننه مننه په هنمل صاحب واکن چې مهم ټکو ته اشاره وکړله یو اوریدونکو پختلې دی او زه غواړم چې دا پختنه مل تاسو نه وکم لمزه کې سره چې مکم چلن کو لکه کیمیاوي مواد پکې کارو دا ماته جالب و چې مال افغانستان نو اوریدل ما خپل تجربه چې یو څو کاله می په کار کې لکې تیر کړې ده اغه محل کاروندګرو دغه نه کارول دی دغه موزیره غیاو لپاره کوم دوا درمل یا کیمیاوي مواد نه کارول عموما پلاس باندې خشاوا لون داسې اغه اضافي بوټي له هر ډول فصل چې وو پلاس او رمبیو تنيستل خو یو اوریدونکې دې ته اشاره کړې ده د ما عمومي بیا ورسته دي اوریدونکې پیغام اورو زب بیا در نو ورسته غ پختنه خپل وکم د دې اوریدونکې پیغام ته ورسو
هغه دې د امځ کې د کرونا معلومات ورور تر ته وکړ چې تر کان کړه کېږي تر کان یو کړه خپل لرمش په سیمه کې دغه سپینې زیره او تورې زیره انتر دغه کړه کېږي دغه دې ګاډې سره کړي نو دواوی دا واشکې دواوی داس دواوی نست چې دا ګرد واشو چې خو یو رقم واشو شي بل کم واشنه و شي نو موږ دا وښتنه ده چې داس دواوی باید جوړ شي چې دا واشه
د دې اوریدونکو خیر پښتنې ډېرې وي، خو ما ته دغه د دواب خبره جالبه وه چې زه غواړم له تاسو نه وپوښتم. په هنمل صاحب، په افغانستان کې د تاسو اولدار ته وایي چې جګړې پر خاوره باندې اغیز کړی دی، کرکلی په خاوره، او دوهمه دا چې خلک کیمیاوي مواد یا دوا درمل چې کاروي تر سره پورې دا د خاورې سره څه چلند کا؟
بله، البته دا موضوع تر ډیره پورې هغه د ماده رشتې سره سر نه خوري، خو دومره ویلی شم چې په بازار کې داسې دواوې شته دي چې بعضې دواوې د پهنبرګو یا پلن پاڼو لرونکو نباتاتو د لمنځه وړلو یا ارزه وښو د لمنځه وړلو دپاره استفاده کیږي، او بعضې بیا د نورو نباتاتو چې هغه کوچنی پاڼې یا نازک پاڼې لري، نو هغه احتمال لري چې په بازار کې وي. خو بهتره خبره دا ده چې د کیمیاوي درملو څخه استفاده ونه شي. عین لکه د انسان لپاره وګورئ، کیمیاوي درمل ډاکټر کوشش کوي چې استفاده نه کړي تر څو چې یو حاد حالت ته ورسي، هغه بیا ورته تجویز کړي. درغیر زه ورته وایي چې مثلا میوه او کاغذ وخوري. دغلته بهتره ده لکه تاسو چې مخکې وویل، پخوا به خلکو مثلا یا د لور څخه یا د رندو څخه استفاده کړله، په لاس باندې بیره خشه وکړله، بهترینه طریقه همدغه ده. ځکه هغه کیمیاوي درمل چې استفاده کیږي، بعضې داسې درمل دي چې اصلا سیستم د یو نبات د یو میوې د نبات ته داخلیږي، ځکه صحیح اصلاح باندې صحیح فورمول په اساس باندې منځته نه وي راغلي. نو بیا هغه طبیعي ده چې د انسان وجود ته داخلیږي، د انسان وجود ته هغه زهري عناصر انتقالوي، او په هغه انسان کې احتمال ولري چې سرطان او د مختلفو نورو امراضو د منځته راتلو سبب شي. نو په دا اساس باندې تر ډېره پورې باید کوشش وشي چې بیولوژیکي کنټرول یا هم میخانیکي کنټرول، چې میخانیکي کنټرول یې همدغه لکه تاسو چې مخکې یادونه وکړه، د دې څخه استفاده وشي وکړل شي.
مننه. زه د خبرونې وروستیو شیبو ته رانږدې شویم، نو په دې کې به د خپل بحث راټول کو. تاسو مخکې د بیلابیلو ډولو خاورو یادونه وکړه، د افغانستان د خاورې د عمومي جوړښت په اړه باندې مو وویل. آیا په افغانستان کې په علمي توګه باید دا مشخص شي کروندګرو ته که بیخي کلی په کلی نه وي، سیمه په سیمه نه وي، چې د دې منطقې یا د دغې زون خاوره څه ډول خاوره ده، څه ډول حاصلات ورکوي؟ په دې برخه کې کروندګر څومره معلومات لري او څه کمی شته دی چې باید پوره شي؟
بلې جناب، دا موضوع ما ډېره خوښیږي او د ما تر ډېره پورې بحث هم تاسو سره کوم دی وي چې باید دغه کار ته توجه ډېر وشي. هغه دا معنی چې بلې موږ کولای شو چې زون په زون، ولایت په ولایت باندې د خاور خصوصیات معلوم کو، او وروسته دغه نه خاور او د خصوصیات سره په تطابق کې مناسب نباتات په پام کې ورته ونیول شي. په دې اړه باندې چې د دې په حقیقت کې لاندې ایوالویشن یا د ځمکو ارزیابي ویل کېږي، د ځمکو ارزیابي په اړه باندې اف ای او په غالبا 1915 کال کې یو چارچوب منځته راوړی. یعنی 1915 کال کې موږ د اوس سره مقایسه کوو، شاوخوا 1940 کال مخکې مثلا، او موږ افغانان 1940 کال وروسته خبر هم نه یو چې یو پروسه شته ده، او که د دغه پروسې څخه استفاده وشي احتمال ولري، احتمال نه بلکې سل په سل دقیقا معلومیږي چې زموږ حاصلات د هغې سره لوړیږي. نو په دې اکله باندې باید دولت او هغه مرستندویه موسسات واقعا باید زحمت وکړي، ځکه خاور په ابتدا کې ما مقدمه کې کوم چې خاور نه وی ژوند نشته، او خاور ته واقعا باید د ژوند د ماده په سترګه وکتل شي. که ونه کتل شول، دا حضرت کریمو چې دی چې د موږ لا یو دیقان چې په کور کې مشالات د قانون او اولادونه د خډیر وي، نو کاته اولاد وي، کلاس اولاد وي، کدوله اولاد وي، او کورنۍ وي، دا ټول په کې لګیو وي. د کال په اخر کې حداقل خپل ځان ته غذا نشته ودی ولای، اما په نور نړۍ کې تاسو به معلومات لري، په نور نړۍ کې یو بزګر د 25 کسانو 30 کسانو لپاره غذا او ضروري توکي، کرنیز ضروري توکي آماده کولای شي. اما که چیرې موږ د ترویج د مامورین د لارې د هر ولایت په کچا، د هر ولسوالۍ په کچا، د خاورې خصوصیات معلوم کړو، اقلیمي خصوصیات معلوم کړو، لوړې ژورې معلومې کړو، او وروسته د هغې نه د نړۍ په کچه چې کوم تحقیقات شوي دی هغې څخه استفاده وکړو، هیڅ موږ خپله هم تحقیقات ونه کړو، د هغې څخه استفاده وکړو چې په نړۍ کې د کومو خاورو دپاره کوم نبات مناسب په نظر کې نیول شوی دی. طبیعي ده چې زموږ حاصلات سل په سله ورسره لوړېږي، او که چیرې خاورې ته او دې مسایلو ته د ځمکې ارزوي توجه ونه شي، په هیڅ صورت باندې د موږ حاصلات نشي لوړېدلی، په هیڅ صورت نشي. چې هر څومره کودونه ډېر ورکړو، کودونه چې ډېر ورکړو هلته ډېر نور مشکلات منځته راوړي، پرته د دې نه چې هغه مشکلات که ووایو چې غیر عضوي کرنه او هغې ته غیر عضوي کرنه ویل کېږي، یعنې ان ارګانیک هغه شوه اګریکلچر شوه، او موږ دنیا په دې کوشش کړي چې ارګانیک اګریکلچر ته توسعه او پرمختګ او پیشرفت ورکړي. نو تر څو چې د ځمکو ارزیابیو ته توجه ونه شي، قطعا د موږ حاصلات نه لوړېږي.
پوهنمل صاحب،
موږ بزګران د خپل اهمیت په هکله پوه نه شي، د موږ حاصلات نه لوړېږي.
پوهنمل صاحب، زه غواړم یو بل موایم. پر لپسې فصل کرل په یوه خاوره باندې یا د دوو فصلونو ترمنځ په عمومي توګه که ووایې، که مشخصاتو ته لاړ شو کېدای شي جزئیات ډېرو غواړي، خو د دوو فصلونو ترمنځ څه ډول باید له مثلا له پټي نه چې یو فصل واخلي د یو بل فصل لپاره چې آماده کوي؟ عموما په افغانستان کې خلک همدغسې چې بېوزله دي، په دې خاطر چې ډېر فصل واخلي تاوان کوي، پرته له دې نه چې بېرته مځکه آماده کړي بل فصل ته، پرته له دې نه چې تاسو مخکې یادونه وکړله چې په مځکه کې د هغه تیر فصل یو څه برخې پرېږدي، یو څه نباتي برخې. موږ هم د ونو خزان هم د ونو له بېخونو نه ټولوو، سواري هم ټولوو، د جوارو ټانټې هم ټولوو. څه په کار دی چې یو فصل واخلي او مځکه سره څه وکړي چې بل فصل ته په بهتره توګه آماده وي؟
بله، دا موضوع چې تاسو اشاره وکړه جنابان صاحب، همدغه ته کرنیز تنوع ویل کېږي، او کرنیز تنوع په حقیقت کې په کرنه کې یو اساسي اصل دی چې دې ته حتمي باید توجه وکړي. په کرنیز تنوع کې تر ډېره کوشش کېږي، لکه مخکې چې ما ویل، د فلیدار نباتات هغه حکمت یې په څه کې فلیدار نباتات چې توصیه او تجویز کېږي، حکمت یې په دې کې چې فلیدار نباتات په خپلو ریشو کې ځانګړې بکتریاو ته ځای ورکوي. هغه ځانګړې بکتریاوې د ریشو د نبات سره سیمبیوتیک یا داسې ګډ ژوند اختیاروي. د نبات ریشو څخه استفاده کوي او نبات بېرته ګټه رسېږي، تاوان نه ورته رسېږي. هغه ګټه یې دا ده چې هوا آزاد نایتروجن راخلي، هغلته یې نسبوي، هغه چې کله ناست شو په همدې خاطر باندې موږ وایو چې په دې تناوب کې باید د فلیدار نباتات ته اولویت ورکړل شي، حتمي باید هغه وکړل شي، په دې خاطر چې هغه نایتروجن د آزاد هوا هغلته تیار د بکتریا په واسطه باندې نصب شوی، هغه په ځمکه کې پاتې شي او نبات په آینده کې د دې څخه استفاده وکړي. دا موضوع ډېره اوږدي، خو په کل کې نباتات اولس عناصرو ته ضرورت لري. په دې اولس عناصرو کې بیا درې عناصر د سر د عناصرو په نامه یا اساسي او ډېر مهم عناصر دي، یعنې که دا د هر یو د دې څخه کم شو یا نه و، نبات رشد و نمو نشي کولای. په هغې کې یو نایتروجن دی، یو فاسفورس دی او یو پوتاشیم دی، بس خلاص. نو کله چې دغه درې عناصر اساسي ترین عناصر دي، هغه یو عنصر یې تیار دی بکتریا په واسطه باندې په خاوره کې نصب شو، بدون دې نه چې ته مصرف پرې وکړې په طبیعي شکل باندې. فقط دو نور عناصر ته ضرورت دی چې هغه بیا مثلا یا د کود په شکل علاوه وکړل شي، او د کودونو باید کوشش وشي، د بزګرانو چې ما غږ اوري کوشش باید وشي، د کیمیاوي سرونه بهتره ده چې حیواني سرې هغې ته ورعلاوه وکړل شي. بهتره ده چې دغه شنه سره، دا شنه سره هم د خاورې ساختمان جوړوي، هم عضوي مواد په خاوره کې ډېلوي، دغې ته باید ډېر توجه وي. په شنه سره کې کوشش باید وشي د فلیدار نباتات وکړل شي. انشاءالله چې مفهوم به مرسته ولی وي، کرنیز تنوع یو اصل دی په زراعت.
مننه، فکر کوم چې اوریدونکو به پوه شوي دا خبره خپل د مال لپاره هم نه وای چې پلیدار نباتات که سړی وکړي او مخکې له دې نه چې په اصطلاح پخلي ته ورسیږي او حتی که ګل کې هم یې خیر دی، خو که په مځکه کې بیرته واړول شي او قلبه شي، دا د یوې سرې په توګه کار ورکوي. په انمل صاحب همداسې مو ویل که نه؟
بالکل.
زه به خپلې خبرې راټولې کوم. موږ ته ځینې اوریدونکو د ونو په اړه باندې چې د انارو همدارنګه د زردالو او بادامو ونې وچیږي، د وچکالۍ سره مخ دي یا د مرضونو سره مخ دي، همدارنګه د هلمند د ګرمسیر او ځینو نورو ولسوالیو نه خلکو په غنمو کې د یو ډول ناروغیو په اړه باندې چې زیړی بللی دی، چې زیړیږي، دای باندې څو پیغامونه راغلي دي. د انجې د ساتلو په اړه پیغامونه راغلی چې زه د اوریدونکو سره شمنه کوم چې په را روانه د ژوند رنګونو خپرونو کې به یې له یو بل متخصص صاحب سره شریک کو. اوس له پوهنمل مرحبا صحبانی نه ډیره زیاته مننه کوم چې راغې او ډیر یو پیچلی موضوع چې ظاهرا په افغانستان کې ډیر کم خلک ورسره بلد دی او هغه د کرنې په برخه کې د خاورې ارزښت او اهمیت دی، په دې باندې زموږ له اوریدونکو سره خپل نظرونه شریک کړه. مننه کوو صاحبانی صاحب، تاسو ته ښه وخت غواړو. له هغه اوریدونکو هم مننه چې
سوک نشتا یو دلبر مزل کے اوسی زکا یو بدنام 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 زکا یو بدنام خپلو پردیو کے یو بل باندی گران یو پسڑ گیو کے زکا یو بدنام خپلو پردیو کے یو بل باندی گران یو پسڑ گیو کے یو بل باندی گران یو پسڑ گیو کے
چھکڑے بھی دا گل سرا مینا چھکڑے بھی
دگل سرا مینا چھ چاکڑے وی دگل سرا مینا چھ چاکڑے وی دگل سرا جون بھائی تیرے گی تیرے گی تیرے گی تیرے گی جون بھائی تیرے گی پس یو کے یو بل باندھ گرائیوں پسڑ گیو کے سکھو بدنا پلو پرد یو کے یو بل باندھ گرائیوں پسڑ گیو کے یو بل باندھ گرائیوں پسڑ گیو کے